د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه پر پورنو کې باوري چې متحد ایالاتو په افغانستان کې د سولې دروستو په مقصد د قطر د خبرو هر کله او ملاتړ کړي. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم، نور موضوعات هم لرو. همدار از 2019 پروګرامونه خبرو، خو په پایل کې په موکړی خبرونو ته په نړیوالو خبرونو کې باوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د پتیلې چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه جوړ شوی بحران ختم کړي، او د امریکا د متحدو ایالاتو الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او د مرستې مواد رسوي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارواکو څرګندونې ورته د قناعت وړ نه دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په جګړه کې درې پولیس وژل شوي، او د مدني ټولنو یو شمیر غړي او د یو دیرش برمتسو مسافرو د کورنۍ غړو یو ځل بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د یادو مسافرو د خلاصول په برخه کې جدي هڅې وکړي. د خبرونو تفصیل، د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارواکو څرګندونې ورته د قناعت وړ نه وي. دوی د امنیتي چارواکو له استجواب وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې او ناامنۍ لامل د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي ده، خو په خبره چارواکي په دې حقیقت سترګې پټوي. ولسی جرګې نن د وروستي امنیتي پیښو په اړه د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لمی، د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظری او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل خپلې استجوابیا غونډې ته وغوښتي. د وکیلانو له پښتون ورسره د ولسی جرګې غونډه سریس و او څرګنده نسبه چې چارواکو د نامنوي د عواملو په اړه جرګې ته څه وویل. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي چې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په جګړه کې درې پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د کورنۍ چار وزارت ویان مرستیال نجیب الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه تیر شپه ناوخته پیل شوه او تر نن سهار پورې روانه وه. دوی به هغه راپور چې موږ لسمی څخه د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ د رامنځته شوی نشټې په اړه لرو، درې پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. طالبانو بیا په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان کې تیر شپه ولس پولیس وژلې، خو د کورنۍ چارو وزارت دغه ایده رد کړه. او د مدني ټولنو یو شمیر غړو او د یو دیرش برمتسو مسافرو د کورنۍ غړو یو ځل بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د یاد مسافرو د رخلاصول په برخه کې جدي هڅې وکړي. د کسانو چې له څو ورځو راپدې خوای د ملي شورا مخې ته د اعتراض خیمه درولې، وای که غوښتنه ونه منل سی خپل اعتراضیه خیمه به د ارګ ته دروازې ورسوي. په زابل کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د یو دیرش برمتسو مسافرو د خلاصون هڅې روانې دي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. پر همدې مهال د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویل چې د برمتسو کسانو د خلاصون عملیات لا روان دي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی ویل و چې حکومت په دې برخه کې چوپ خوله پات نه دی، بلکې تر اوسه په دې عملیاتو کې شپږ میلیون ډالر لګولې دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جناقه الکو زې وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د پتیلې چې د تهران د ټیم پروګرام په اړه جوړ شوی بحران ختم کړي. ظریف د ټولنیز رسنۍ ټویټر لارې نن وویل د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د معاملې مسوده چې د تهران د ټیم پروګرام مخه نیسي او په بدل کې به په ایران باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه کم شي پر مخ روانه ده. خو د زیاته کړه چې معاملې ته له رسیدو مخکې سخت کار په مخ کې دی او نوې هیلې پیدا شوې دي. دوی ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د معاملې په اړه را پیدا شوې بیره وغندله او اشاره یې د امریکا کانګرس ته وه. جواد ظریف، جان کیری او د چین، بریتانیا، فرانسې، روسیې او جرمني ډیپلوماتان هڅه کوي چې دا معامله بشپړه کړي او د دې کار لپاره یې د جون دیرشمه نیټه ټاکلې ده. شامل اړخونه د دې معاملې پر مخ چوکاټ باندې له څو میاشتو خبرو وروسته د اپریل په دوهمه نیټه په سویس کې سلا شوي وه. د امریکا د متحده ایالاتو الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او مواد رسوي. د امریکا د هوایي ځواک یوه C-10 ترانسپورتي الوتکه او څلور نورې الوتکې د یکشنبې په شپه د نیپال مرکز کټمندو ته ورسېدلې. یو امریکایي جنرال وویل پیلوټان به نن له کټمنډو نه لرې پرتو سیمو ته الوتنې وکړي. جنرال پال کینیډي خبریالانو ته وویل امریکایي الوتکې او ژغورونکې ډله به په کارونو سمدستي اغېز وکړي. د اپریل په 15مه د رختر په مقیاس 8.8 درجو سختې زلزلې نیپال وځپه چې له امله یې د مړو شمېر 1250 ته رسېدلی او دغه راز 14000 نور کسان پکې ټپیان شوي دي. د هند په شمال ختیځ کې په یو پوځي کاروان باندې د وسلوالو بلتون غوښتونکو په حمله کې لږ تر لږه اته تنه هندي عسکر وژل شوي دي. د هند پولیسو چارواکي وایي له برما سره ګډې پولې ته نږدې لرې پرتې سیمه ناګالاند کې وسلوالو په دې حمله کې لومړی ډزې وکړې او وروسته یې بمی چاودنه وکړه. یو چارواکی وایي څلور هندي عسکر لا درک دي. پولیس وایي د حملې شک د ناګالاند د ملي سوسیالستانو په شورا چې منع اعلان شوی کېږي. دا ډله د ناګا قومونو لپاره د یو خپلواک دولت جوړولو هڅې کوي. د ډلې تیره میاشت د اوږدې مودې اوربند لغوه کړ او د هند پر حکومت انتقاد وکړ چې غوښتنو ته یې جدي ځواب نه وایي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ روسي، قزاقستان او بیلاروس ته سفر کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي شی به د مې په اوومه لومړی قزاقستان ته لاړ شي او وروسته به روسیې ته سفر وکړي چې د مې په نهمه په اروپا کې د دوهم نړیوال جنګ د بری د اویایمې کلیزې په مراسمو کې چې په ماسکو کې جوړیږي ګډون وکړي. څېړونکي وایي شی جن پینګ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. دواړه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي هم دي، د سوریې په شخړه کې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم د ملاتړ په ګډون په مهمو مسلو کې یو شاندریز لري. د چین جمهور رئیس به له روسیې نه بیلاروس ته لاړ شي او د مې په لسمه به له هغه ځایه بیرته خپل وطن ته ستون شي. د شمالي کوریا یو جګ پوړه چارواکی به په مسکو کې د دوهم نړیوال جنگ د بری د اویایي مکلزي د جشن مراسمو کې ګډون وکړي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي د خلکو د عالي شورا رئیس کیم یونګ نام به په مسکو کې د مې د نهمې مراسمو کې ګډون وکړي. کرملین تیره اونۍ اعلان کړی و چې د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون به په دې مراسمو کې ګډون ونه کړي. د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوو بلتون غوښتونکو څخه د روسیې د ملاتړ له امله زیات شمېر لویدیځ مشران د مسکو په مراسمو کې ګډون نه کوي. د امریکا په باستن ښار کې د ماراتان منډو په سیالیو کې په بمی چاودنو د محکوم شوي جوهر سرنایف روسی خپلوان به د هغه په محاکمه کې نن شاهدي ورکړي او دا په داسې حال کې ده چې قضایي هیئت به پریکړه وکړي چې نوموړی په اعدام او که د عمري بند په سزا محکوم کړي. تمه ده چې د سرنایف د کورنۍ 15 غړي نن د مدافع وکیل لخوا وپوښتل شي. د دې کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی. د سرنایف د کورنۍ غړي د اپریل په 23مه امریکا ته تللي او څارنوالان له قضایي هیئت نه غواړي هر څومره ژر چې ممکنه وي د قضیې په اړه د حکم صادر کړي او ځکه چې د امریکا د استخباراتو فدرال ادارې د 1600 مامورینو په ګډون د سرنایف د کورنۍ د امنیت ساتل زیات مالی لګښت لري. یو ویش کلن سرنایف په 2013 کال کې په باستن ښار کې د منډو د سیالیو پر مهال له خپل مشر ورور تیمور لنګ سره بمی چاودنې کړې وې چې له امله یې درې کسان مړه او له 216 زیات ټپیان شوي ول. سرنایف او د هغه ورور چې امریکایي تابعیت یې ترلاسه کړی د روسیې د شمالي قفقاز ټبرې دي او د ماشومتوب یوه برخه یې په قزاقستان کې تیره کړې ده. او وروستی خبر دا چې دوه تنه اوکراینی عسکر په ختیځه سیمه لوهانس کې د ماین په چاودنه کې مړه او درې نور ټپیان شوي. په لوهانس کې د اوکراین د حکومت مشر هنادی موسکال نرویل د پوځ یو موټر تیره ورځ د لوهانسک په پاسنی ناحیه کې په سړک کې پر خښ شوي ماینو خود چې له امله یې دوه عسکر سمدستي ووژل شول. د لوهانس سیمه د روس پلوو بلتون غوښتونکو تر واک لاندې ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 9.0، ټیټه 14، اسمان ځای ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 18، اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 19، اسمان ځای ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 16، ټیټه 22، اسمان وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 22، اسمان وریځ. گردیز د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 10، اسمان وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 11، اسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 16، د اورښت اټکل. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 9، اسمان وریځ.
زمونږ غږ آزادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د پرونیو خبرو هرکلی کړی. د افغان حکومت د سولې د هڅو په اړه نظریاتو طبقه نه وکړو.
طالبانو ولا نظریه خبره کړی تحلیلي نظر په سولې کې باندې رد نه ده کړی، نو دا یو مثبت خبره ده.
په دې ترڅ کې مو د جهادي مشرانو پر انتقادي دریځ هم خبرو. یو شمیر مدني فعالانو نن بیا پر حکومت انتقاد وکړ چې په زابل کې د یو دیرشو برمته شویو هزاره مسافرو پوښتنه نه کوي، خو چارواکي وایي چې امنیتي ادارې باید خپل کار ته پرېښودل شي څو دا مسله حل کړي.
عملیات جریان لري انشاءالله. اول هدف د عملیاتونه د یو دیرشو مسافرو ورونو چې تښتول شوي د لارې نه دور خوشي کول دي.
په نورو موضوعاتو کې وابهورئ چې د کابل یوې ابتدایه محکمې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د 49 تورنو کسانو د دوسیې په اړه پرېکړه چهارشنبې ورځې ته پرېښوده. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د ډرامې یوه نوې برخه خپروو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. متحدو ایالاتو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوي. پاکستان چې د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینی رول مهم ګڼل کیږي هم ورته دریس څرګند کړی. په همدې حال کې راپورونه وایي چې په قطر کې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته رسیدلې، خو دواړو خواوو د خبرو پر دوام موافقه کړې. د رضوان مراد په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام وی واشنگتن د افغان حکومت د استازیو او د طالبانو د غړو ترمنځ د سولې د خبرو کلک ملاتړ کوي. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لاره هواروي او د افغانستان د روانې شخړې په سیاسي حل تمامېږي. خو متحده ایالات وایي په قطر یا کوم بل هیواد کې بیا د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ کوم ډول خبرې نه دي شوي او نه هم کومه غونډه پلان شوې ده. پاکستان هم ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او دا هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان غواړي چې طالبان په خبرو کې برخه واخلي او د روغې جوړې له لارې خپل اهداف ترلاسه کړي. د قطر د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب د افغان حکومت د چارواکو او د طالبانو د استازیو ترمنځ د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې غیر رسمي خبرې وشوه چې د ریپورټونو لمخه کومه نتیجه نه درلوده. خو رایټرز خبري آژانس وایي دواړو خواوو موافقه وکړه چې د خبرو اترو بل پړاو بخی په متحده عربي اماراتو کې ترسره کوي. د طالبانو یو استازی چې په دې خبرو کې ګډون کړی و رایټرز آژانس ته ویلي د دوی د پلاوی مشر شیر محمد ستانگزی د افغان حکومت له چارواکو سره مستقیمه خبرې وکړي او نوموړي د سولې لپاره د طالبانو شرطونه وغوښتنه په لیکلې بڼه د افغان حکومت استازو ته وسپارل. دغه طالب استازي ویلي د افغانستان د حکومت په سازیتوب د ولسمشر اشرف غنی تر قیوم کوچی له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او د افغانستان اساسي قانون ته غاړه کېږدي. خو دغه طالب استازي ویلي طالبان به تر هغې اوربند ونه کړي تر څو چې ټول بهرني سرتیري له افغانستان څخه وتلي نه وي. افغان چارواکي استدلال کوي چې زیاتره بهرني عسكر له افغانستان څخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې چې د افغان مقاماتو په خبره د طالبانو لخوا د اوربند په صورت کې به هغوی هم له افغانستان نه ووزي. د افغانستان حکومت بیا تر دې دمه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو اترو موضوع په رسمي ډول نه ده تایید کړی.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د ابتدایي خبرو اترو غیر رسمي ابتدایي خبرو اترو په اړه نظریات مو اوریدل. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په خبرو کې د طالبانو نرم دریځ او مثبت نظر د سولې د ټینګښت لپاره ګټور بولي، خو ځینې کارپوهان او جهادي مشران د چارواکو په څیر خوشبین نه دي. یو شمیر نور بیا په دې نظر دي چې لا هم د سولې بهیر مبهم دی او د بریالیتوب لپاره ملي اجماع ته اړتیا لیدل کیږي. قاسم سولمل دا نظریات په یو راپور کې راټول کړي.
د سولې د عالي شورا غړي وایي که څه هم طالبانو د سولې د خبرو د پیلولو لپاره رسمن کوم دریځ نه دی څرګند کړی، خو په خبره د حکومت او طالبانو ترمنځ له وروستیو غیر رسمي تماسونو دا څرګنده سوه چې وسلوال مخالفین هم په مشروط ډول د سولې مذاکراتو ته آماده دي. د دغه شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي د حکومت له لورې هم تر اوسه طالبانو ته کوم شرط نه دی وړاندې سوی. نوموړی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پیلولو ته خوشبیني څرګنده کړه.
قطر کې چې کوم غونډه وه هغلته طالبانو ولا نظریه خبره کړی یو تحلیلي نظر خدای رسمي اعلامیه نه ده بلکې دوی یو تحلیلي نظر وړاندې کړی د افغانستان د حالاتو او د سولې د پس منظر چې د سولې کې باندې رد نه دی کړی نو دا یو مثبت خبره ده.
شاغلی وقت په داسې حال کې د سولې بهیر ته خوشبینی وشوده چې د رویټرز اژانس د راپور له مخې په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپله کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ. راپور د طالبانو د یو استازي له قوله وایي چې که څه هم پرونی خبرې بې له کومې موافقې پای ته ورسېدې خو زیاتوي چې احتمالا دواړه لوري به راتلونکې میاشت یو ور بیا سره وګوري. اخوا پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم د سولې د بهیر په اړه یو بیان خپور کړی چې پکښې راغلی هیڅ بې صلاحیته کس یا ډله په هیڅ کومې غونډې یا هیواد کې نسي کولی د مظلوم او مجاهد ملت ته استازیتوب وکړي. بیان زیاتوي د دا ډول مذاکراتو صلاحیت یوازې هغه پلاوی لري چې د دولت له لورې د خلکو د استازو او مطرحو سیاسي اړخونو په موافقې ټاکل سوی وي. د سولې عالی شورا د شاغلی سیاف د دې بیان په غبرګون وایي چې په دغه شورا کې اوس هم د ولسي جرګې غړي او جهادي شخصیتونه ګډون لري. خلک او کارپوهان هم دا د نوموړي شخصي نظر بولي خو په ورته وخت کې د سولې د خبرو پر پروسې هم انتقاد کوي. د چارو کارپوه روح الامین ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې د مذاکراتو په اړه غیر رسمي تماسونه نیول کېږي خو په خبره یې لا هم دا بهیر مبهم دی او د سولې عالي شورا ورته روښانه اجنډا نه لري. شاغلی امین وایي کوم مذاکره کوونکی ټیم چې موږ لرو داسې نه ښکاري چې یو مناسب او داسې ټیم واوسي چې د سولې د مذاکراتو لپاره روښانه تګلاره ولري. تر ډېره داسې کسانو ته ورته دی چې د سولې د مذاکراتو میراث ورته پاته دی او دوی ورڅخه خوند اخلي. افغان حکومت د سولې د بهیر بریالیتوب ته لومړیتوب ورکړی دی خو کارپوهان وایي چې حکومت باید د سولې په مذاکراتو کې ملت له هر ډول پرمختګونو څخه په جریان کې وساتي او داسې نسي چې ملي ګټې ضایع سي.
په راپور کې مو د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر پلازمینې دوهې ښار ته نږدې په الخور سیمه کې د خبرو اترو د جزئیاتو په اړه عکس العملونه البته د بیلابیلو ډلو د عکس العملونو په اړه راپور مو له کابله اورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اکثر غړي وایي چې امنیتي چارواکو د نن ورځې په استجوابیه غونډه کې دوی ته قناعت ورنه شو کړی. د کورنیو چارو وزیر د دفاع وزارت مرستیال د ملي امنیت عمومي رئیس او د ملي امنیت سلاکار د ولسی جرګې نننۍ استجوابیه غونډې ته بلل شوي وو څو په هیواد کې د روان ناوړه امنیتي حالات په اړه دوی ته توضیحات ورکړي. د نن ورځې استجوابیه غونډه د بندو دروازو تر شا 15 ساعته روانه وه. صفی الله ستانکزی د دې مسلې په اړه د راپور برابر کړی.
ولسی جرګې اکثره غړي وایي د افغانستان امنیتي چارواکو د دوی پوښتنو ته سم ځواب نه دی ویلی. د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې عمومي غونډې ته د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي، د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل، د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظري او د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد ورغلي وو. د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې وړاندې شویو ځوابونو د دوی قناعت حاصل نه کړ. ښاغلي قدیر د ملي امنیت عمومي رئیس په حواله وویل چې وسلوالو مخالفین نو د دې لپاره حمله زیاتی کړي چې مالی منابع زیات شوې دي.
شخص خود ما هیڅ وخت به قانع شوه نه میتونم که امنیت
زه خپل هیڅ وخت به نه قانع کیږم چې امنیت تامین شوه یا نیول کیږي. زه نه قانع د امنیت زیاتوالي یو عامل دا دی چې د وسلوالو مخالفینو مالی امکانات زیات شوې دي. د ملي امنیت رئیس نن په خپلو خبرو کې هم ویل چې وسلوالو مخالفینو یوازې په هلمند کې په یو کال کې د مخدره موادو، قانونو او نورو برخو نه 170 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. خغلی قدیر همدار از افغان هوایی زوا کمزورتی و د امکاناتو نشتوالی د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې د افغان پوځیانو د پاتراتلو یو دلیل وباله. که څه هم د ولسی جرګې دا غونډه 15 ساعته د بندو دروازو تر شا روانه وه خو ځینو وکیلانو ویل چې امنیتي چارواکو د دوی پوښتنې په سمه توګه ځواب نه کړي. دوی ویل امنیتي چارواکي له هغو سیمو چې اوس وخت جګړه پکې روانه ده یا سم معلومات نه لري او یا نه غواړي له حقایقو نه خلک خبر شي. د بدخشان یو استازي زلمی مجددي رسنیو ته ویل افغان پوځیان همغږي نه لري او د چارواکو ځواب نو د دوی قناعت نه دی حاصل کړي.
قطعاً قناعت نداریم به هیچ صورت
دیوی قطعاً قناعت نلرو د کورنۍ شورو وزیر خبری مو واوریده هیڅ خبری د قناعت وړ نه وي یا خبری دقیق نه دی کشفی سرچینې سم معلومات نه ورکی یا غواړي په لاسی د افغانانو ذهنیتونه منحرف کړی او واقعیتونه ونوي د ویل د چې هیڅ یو امنیتي چارواکي و نه غوښتل چې لغونډي ورستل رسنۍ سره خبري وکړي ولسی جرګې ورستل هغه امنیتي چارواکي د جرګې ته د پښتون او اندېښنو د ځوابولو لپاره و غوښتل چې په شمال ختیځ ولایتونو له هغې ډلې کندز او بدخشان کې نه امنی خپل اوج ته ورسېدي او ګڼ شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته صفی الله ستانګزی ازادي راډیو کابل
په زابل ولایت کې د یو ډیر شو تختول شویو هزاره مسافرو د خوشی کېدو لپاره د غوښتنو په لړ کې تحسن کوونکی وایي که حکومت د دې کسانو د خوشی کولو لپاره هڅې چټکې نکړي نو په پراخو مظاهرو به لاس پورې کړي اعتراض کوونکو له څه کم دوه میاشتو راهیسې په کابل کې ملي شورا ته نږدې خیمه درولې او تحسن یې پیل کړی په عین وخت کې د زابل ولایت چارواکي وایي چې د تښتول شویو کسانو د خوشی کولو لپاره هر اړخیزې هڅې جاري ساتلې دي خان محمد سین په دې اړه نور حال راکوي
تحسن کوونکو حکومت ته خبرداري ورکړ چې که د یو ډیر شو تختول شو خوشی کولو ته لازم اقدامات ونه شي پراخې مظاهرې به پیل کړي او د جمهوری ریاست د ارګ لارې به وتړي تحسن کوونکو چې د تختول شو د کورنۍ غړي او د مدني ټولنې فعالان پکې شامل وو د دوشنبه په ورځ په حکومت غږ وکړ چې د تختول شو خوشی کولو ته دې هڅې تیزی کړي د تحسن کوونکو له جملې څخه ذوالفقار امید حکومت په دې برخه کې په بې پروايي تورن کړ او ویل چې د تختول شو خوشی کولو ته هڅې نه دي کړې
ما آهسته آهسته به حرکت های مدنی نقطه پایان میگذاریم و ما فعلا روی یک تظاهرات میلیونی کار
مونگ ارو رو مدنی حرکتونه پای ترسو او غواړو چې میلیونی مظاهره پیل کړو ترڅو حکومت ته خبرداري ورکړو لدی ورسته به پر موجوده حکومت چې هیڅ مشروعیت نه لري او د اتباعو پر وړاندې مسولیت نه پیژني زور واچو چې استعفا وکړي ځکه چې د دې نظام دوام ستونزې جوړوي
در راپورونه لمخې سباندې دوه میاشتې مخکې یو دیرش مسافر چې کابل ته د تک په حال کې و د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو له ځانونو سره بولي چې تر اوسه یې په هکله معلومات نه دي ترلاسه شوي د کار او پراختیا ګوند له څه کم دوو میاشتو راهیسې ملي شورا ته نږدې یوه خیمه ودرولې او د تختول شو د خوشی کولو په هدف یې تحسن پیل کړی دی د تختول شو له کورنۍ سره جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خواخوږي ښودلې او ژمنه یې ورسره کړې چې د تختول شو خوشی کولو ته به هر ډول هڅې وکړي جمهور رئیس اشرف غنی هغه اوازې هم رد کړې چې ګواکې حکومت په دې برخه کې بې پروايي کړې ښاغلي غنی زیاته کړې چې تر اوسه یې په دې هدف په عملیاتو کې شپږ میلیونه ډالره مصرف کړي دي د زابل ولایت چارواکي وایي د تختول شو د خوشی کولو لپاره له لومړۍ ورځې راهیسې هڅې جاري دي د دې ولایت ویان ګل اسلام سیال د دوشنبه په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
هغی برخه باندې به زمونږ نظامیان کار کوي نظامیان به پوهېږي چې صرف مونږ دومره وایو چې عملیات جریان لري انشاءالله اول هدف د دغې عملیاتو نه د مونږ د یو دېرشو مسافرو وروڼو چې تختول شوي د لارې نه د دوه خوشي کول دي
د راپورونو له مخې په خاطر دې هم په ځینو لارو کې یو شمېر مسافر د وسلوالو مخالفینو لخوا تختول شوي دي کارپوهان تاکید کوي چې د تختول شو خوشی کولو ته دې له هرې ممکنې لارې څخه کار واخیستل شي دوی وایي حکومت باید د برمته شوو کسانو د ژوند خوندیتوب هم په پام کې ونیسي او داسې ونه شي چې برمته کیدل دې د مخالفینو د تبادلې لپاره په یوه دود بدل شي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شب او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو د سحر له او د مخام تر او ورځ دی ونی خبريږي د افغان خځو د سیاسي مشارکت کمیټې په یو بي ساري اقدام کې ل افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړی او د دې کمیټې لاسګونه غړي د دوشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان پوځي روختن ته ورغلي او ټپي عسکرو ته د وینو په ورکولو د خپل دام لاتړ اعلان کړ په دې اړه تفصيل ناجیه سپي په یو راپور کې اوروي
د افغان خزو د سیاسي مشارکت په نوم یو ټولنې هوټ کړی چې ټپي اسکرو او د جګړې قربانیانو ته د وینې ورکول سره افغان امنیتي ځواکونو ته روحیه ورکړي. د خزو دې ټولنې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سردار محمد داود خان په 420 روغتون کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړ او ویل چې دا کمپاین به نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د خزو د سیاسي مشارکت د کمیټې مسؤل ډاکټر عالمی وویل چې د دې کمپاین اصلي هدف دا دی چې د هیواد امنیتی ځواکونو خپل ملاتړ سرګند کړي.
طبعاً کله چې سربازان او ټول افغان امنیتی ځواکونه ویني چې د دې هیواد وګړي د دوی په څنګ کې دي، هغوی خپلو مبارزو ته دوام ورکوي او موږ له ټولو افغانانو غوښتنه کوو چې لطفاً د خپلې وینې په ورکولو سره د افغان امنیتي ځواکونو ژوند وژغوري.
د سردار محمد داود خان روغتون د وینې د بانک مرستیال ډاکټر زیارت ګل رسنیو ته وویل چې له دې کمپاین څخه تقریبا 15,000 سیسي وینه د وینې بانک ته انتقال شوي. په عین حال کې د پیل شوي کمپاین ګډون کوونکي همداراز له نورو خلکو هم وغوښتل چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. ګل مکۍ سیاوش او افغان تکواندو باز نثار احمد بهاوی په دې اړه وویل:
ما آمدیم خون میتیم و زیاد دوست آمدن همگی به خاطر
مونږ دلته نن ورځ په دې خاطر راټول شوی یو چې خپل افغان امنیتی ځواکونو لپاره وینه ورکړو. ل خپل ټولو هیوادوالو هم غواړم چې د ملي اردو او نظامیانو څخه د مننې په ډول خپل وینه ورکړي او دا یو دود وګرځوي.
زموږ د هیواد مدافعین د قدر وړ دي. موږ غواړو چې د خپلې وینې په ورکولو سره د خپلو امنیتي ځواکونو ژوند وژغورو.
دا لومړی ځل نه دی چې یو شمیر مدني ټولنې د وینې په ورکولو سره له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګندوي. یو شمیر روغتیایي متخصصین بیا وایي چې د وینې ورکړه سالم انسان ته هیڅ ډول زیان نه رسوي او د بل اړ انسان ژوند ژغورلی شي. دا مهال یو شمیر داسې راپورونه هم شته چې په جګړې کې ډیری وخت د امنیتي ارګانونو ټپي منصوبین د وینې د نه رسېدو له امله سا ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه قاری اغا شاهي سرانی لیکي: موږ په قطر کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو کلک ملاتړ کوو. الله دې په افغانستان کې یو دایمي سوله راولي. له مارجې څخه قاری مولوي رحیم الله مقدس لیکي: په قطر کې د طالبانو او د حکومت د استازو ترمنځ چې کومې خبرې شوي یو څه لږ ورته خوشاله یو. نور احمد سنگین له هلمند څخه لیکي: فکر کوم چې دا خبرې به تر ډېره بریده کامیابي وي او خوشاله یم. حبیب الله د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي: په افغانستان سانکه سوله د هیچا کار نه دی، د پاکستان کار دی. که پاکستان غړي چې سوله راولي هم راوسته یې شي او کنو غړي چې سوله راسي نو باید نو هم را باندې شي، نو باید د پاکستان سره خبري وسی. او ډاکټر نقیب الله نورانی د هلمند لمرج خلی کی د ولسمشر اشرف غنی څخه مهیله داده چې د امن او سولې په برخه کې جدي اقدام وکړي. زمون غاګل آزادې رادیو او ریقدر منوریدونکو، او سم د خبرونه ورستای راپور: د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره د خپل هیواد د اټومي لانجې پر حل تاکید کړی او ویلي دي چې که څه هم په دې برخه کې ستونزې ډېرې دي، خو ایران به بالاخره د نړۍ له قدرتونو سره یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا خبره په داسې حال کې کوي چې د یوې نهایي موافقې لپاره ټاکلې مهلت ته په نږدې کېدو سره د اسرایلو په ګډون مخالفتونه هم زیات شوي. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران هوډمن دی چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د ده په وینا په لاس جوړ شوی بحران پای ته ورسوي او له لویدیځو قدرتونو سره به که څه هم سخته وي د نهایي موافقې مسوده ترتیب کړي. محمد جواد ظریف دا څرګندونه چې په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د نهایي موافقې په وړاندې چې د جون 10 ضرب الاجل ټاکل شوې مخالفتونه بې ځایه وبلل او هغه یو اضطراب وباله. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ظریف کیری او د ایران او د نړۍ د 15 جمعي او قدرتونو بریتانیا، چین، فرانسې، روسیې، متحده ایالاتو او جرمني نورو ډیپلوماټانو ویلي چې یو موافقه به دا تضمین کړي چې د ایران اټومي فعالیتونه سوله ییز دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ایران د موافقه مسوده پرمختګ کوي. دا سخت کار دی، ډیر خندونه شته، خو ایران هوډمن دی چې دغه سختګي بحران پای ته ورسوي او نوې هیلې راوټوکوي. ایران تل په دې ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی، خو نړیوال اندېښنه لري چې دا هیواد به د اټومي وسلو د تولید په لټه کې وي. د هغه ابتدایي توافق په وړاندې چې له اوږدو خبرو وروسته د اپریل په دوهمه نیټه په سویس کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ ترلاسه شو، د امریکا جمهوري غوښتونکو سخت مخالفت څرګند کړ او هغه د امریکا امنیت ته یو خطر وباله. خو ظریف تیره اونۍ د نیویارک په پوهنتون کې یوې غونډې ته وویل چې ایران دې ته تیار دی چې نړیوالو ته په لوړه کچه د شفافیت مسئله یقیني کړي او غواړي هر څومره ژر چې کیدای شي یوه نهایي موافقه ترلاسه شي. له ایران سره د یوې نهایي موافقې په وړاندې د امریکا په کانګرس کې له سخت مخالفت سربیره په تهران کې هم مخالفتونه زیات شوي. دوی وایي چې ایران په روانو خبرو اترو کې له خپل لوري ډېر امتیازات ورکړي دي. اسرائیل یو بل سیمه ییز سخت مخالف دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیل زول دښمن ایران له نازی جرمني سره پرتله کړی او ویلي دي چې له دوهمې نړیوالې جګړې څخه درس نه دی اخیستل شوی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د مازدیګر 4:30 شوې. د دې خپرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو لومړی جناقه الکوزي ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې درې پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرسیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دا جګړه تیر شپه ناوخته پیل شوه او تر نن سهار پورې روانه وه. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارواکو څرګندونې دوی ته د قناعت وړ نه وي. دوی د امنیتي چارواکو له استجواب وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې او نامنیو لامل د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي ده، خو چارواکي په دې حقیقت سترګې پټوي. د کابل د امنیت قوماندانۍ چارواکي وایي د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې په شوې انتحاري حمله کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د تاجکستان په شمالي سیمه سوخت کې یوې محکمې لستنه ځای اوسیدونکي له یوې منشوي اسلامي ډلې سره د تړاو په جرم هر یو د اتنیمو کالو په بند محکوم کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي پتیلې ده چې د تهران د ټیم پروګرام په اړه جوړ شوی بحران ختم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او مواد رسوي. د هند په شمال ختیځ کې پر یو پوځي کاروان باندې د وسلوالو بلتون غوښتونکو په حمله کې لږ تر لږه 8 تنه هندي عسکر وژل شوي. د چین جمهور رئیس شي جن پینګ روسي، قزاقستان او بیلاروس ته سفر کوي. د شمالي کوریا یو جګپوړی چارواکی وایي دی به په مسکو کې د دوهم نړیوال جنگ د بری د اویایي مکلزې د جشن مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا په باسن ښار کې د ماراتان منډو په سیالیو کې په بم شاودونو د محکوم شوي جوهر سرنایف روسي خپلوان به د هغه په محاکمه کې نن شاهدي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې قضایي هیئت به پریکړه وکړي چې نوموړی په اعدام او که د عمري بند په سزا محکوم کړي. او 2 تنه اوکراني عسکر په ختیځه سیمه لوهانسک کې د ماین په چاودنه کې مړه او 3 نور ټپیان شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د تیکواندو فدراسیون مسولین وایي چې یو ټیم روسیه ته روان شوی تر څو هلته د تیکواندو د شلم پړاو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د دې فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د روسیې هیواد په چلیا ښار کې ترسره شي او له افغانستان څلور نجونې او څلور هلکان پکې برخه اخلي. د ښاغلي بهاوی په خبره افغان لوبغاړي دې سیالیو ته له پوره چمتووالي سره تللي دي. ویل کېږي چې په دې سیالیو کې به د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه 180 ټیمونه ګډون وکړي. ټاکل سوی ده چې د کندوز ولایت د غوره لیک سیالۍ په لړ کې نن د شاهین او سروش ټیمونه د لوبې ډګر ته راووزي. د دې ولایت د سپورت مشر عبدالقیوم رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د باختر او میوند ټیمونو ترمنځ سیالي وسوه چې دغه سیالي 3-0 په وړاندې د میوند ټیم په ګټه پای ته ورسېده. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالي د 2 اونۍ راپدې خو پیل شوي چې 8 ټیمونو پکې ګډون کړی. د دې سیالۍ هدف د افغانستان د زنون لپاره د فوټبال د غوره ټیم ټاکل دي. او ټاکل سوی د کابل د ولسوالیو او د ځینو ورزشي کلبونو ترمنځ د والیبال د دویمې کټګوري سیالۍ د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ پیل شي. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر محمد یونس په فلزینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به په دوه کټګوري کې ترسره کیږي. د نوموړي په خبره په دوه سیالۍ کې لسلو څخه زیات ورزشکاران ګډون کوي. په دوه سیالۍ کې به ګټونکي ټیم د نهایي کټګوري مرحلې ته لار پیدا کړي. دغه سیالۍ د افغانستان د والیبال فدراسیون لخوا د ځوانانو د علاقمندۍ لپاره ترسره کیږي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له 8 د مخام تر 8 ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره ترسته دو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر 2 بجو دوام کوي. قدر من اوریدونکو د مخام له 2 د سهار تر 2 د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له 2 د مخام تر 2 ازادۍ رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو د دې د خبرونه په دوه منیمای کیو په دې برخه کې لمړی تاسو د یو کلی زر غګونه د ډرامې یوې نوې برخې اوریدو ته رابولم او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام واوري.
یو کلی زر غګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورید چې شاغان نثار احمد ته دوه ورځې وخت ورکړ چې مځکه او اسنادونه به ورته سپاري. راځي اوس واورو چې نثار احمد به په خپلې وعدې وفا وکولی شي او کنه. ابای زه اوس پوسوم چې خوله د ولی جان ده خو خوځیږي ستا په سله.
ګوره نساره زویه، یو زوی مې ته یې او بل مې ولی جان. ستا خوله او فکر خپل دی او دی غو خپل، زما دواړه د سترګو تور یاست.
چې د سترګو تور دی یو نو کشر کله له مشر سره دومره په بسترګۍ خبرې کړي لکه دی چې ما سره غږیږي؟ ابای تا کله ورته ویلی چې نثار د مشر ورور دی؟ خبره یې ومنه.
نثار لالا، ستا خو د خویندو خبرې نه دی خوښې، خو زه به درته یوه خبره وکم.
ښه ووایه. ته یم د ولي په تله تلی، یوه وږمه خور مې ده چې هغه څه نه وایي او هیله خو لا وړه ده، په ښه و بد نه پوهیږي.
ښه ومیرا لورې، ووایه څه دي ویل؟
ابۍ جانې، نثار لالا ته خو مې ولي جان ورور ګرام ښکاري چې په میراث کې د خویندو حق غواړي.
ګرام نه ښکاري، ګرام دی. کله یو فرمایش کله بل فرمایش، ویلې مځکه ویشو ورسره مې ومنله، ویلې جرګې ته نه کینم ورسره مې ومنله.
ښه خیر یوسې چې ورسره ودي منله، خو اوس دا
خو دا خبره نه ورسره منم چې دی به د خویندو په نامم ځان ته برخه بیلی.
نثار لالا، ولی جان د خویندو په نامه برخه نه درنه بیلوي. مونږ خپله ولی جان ته وویل چې مونږ خویندو په میراث کې خپل حق غواړو.
ښه ښه، دا ښکر تاسې ولی جان ته وریښی وه؟
ګوره زویه، هیچا چا ته ښکر نه دی یخی. عمیرا وویل چې که تاسې ځمکه نه ویشئ مونږ نه درته وایو چې ویش وکئ او زموږ برخه راکئ.
هو لالا، او که ویش کوئ بیا نو مونږ خویندې په میراث کې خپله برخه غواړو او په دې مو خدای هم نه ګناهکاره کوي.
ښه ښه عمیرا خورې، خبره داسې ده او نن د هغه شاغا د اختیار وروستۍ ورځ هم ده، اسنادونه رانه غواړي او تاسې ماته نور جنجالونه جوړوئ.
نثار زویه، خدای مهربانه دی، ټول جنجالونه به حل شي، خو د چا حق مه خوره زویه.
ښه خیر عمیرا خورې، تا خو خپلې خبرې وکړې، زه پوهیږمه چې ابۍ او اګمم درسره ملګری دي.
نو زویه څه چې ته وایې هغه خو د خدای لاره نه ده. ولی جانم ویل چې مولوي صاحب هم دا خبره وکړه چې خوندې په میراث کې حق لري.
او ټول په ما هوښیار شول، خو زما یوه خبره په خلاصو غوږونو واورئ، چې که هرې خور په میراث کې حق واخیست بیا یې نه مړی زما په کار دی او نه هم ژوندی.
نساره وروره داسې مه وایه.
بس ته د خپل حق واخله، خو له همدې شیبې نه به زما له کوره وځې، د پلارګنۍ په نامه نور هیڅوک نه لري.
نساره زویه دا څه وایې؟ نساره
په بسم الله قدم را واخله، پښتنې نه وک او ښایست او کوي الله دې ملشا.
بس بس احمد زویه، نورې سندرې مه وایه، ناوې دې لا د پلار په کور ناسته ده.
اوبهکه پلاره، هغه ما خو
ښه خیر. احمد زویه، پر هغه پټي اوبه وتړه، دغې بل ته یې خوشې که.
سمه ده پلاره.
احمد زویه، څه فکر کوې چې سږ کال به مو غنم خوشي؟
پلار نه پوهیږم، له تیر کال نه خو ښه راته ښکاري.
خود به درته ښه ښکاري، سږ کال مې داسې سره پټو ته ورکړه لکه غواته چې تاوده غلمینه ډوډۍ ورکې
پلارا بیا منو غوام کې ډېرې شیدې کوي
غوا پرېده احمد زویه مطلب سږ کال مو انشاءالله ښه غنم وشي
هو خو پلارا د کور جنجالونه ډېر شوي دي ځمکه مو دومره ډېره نه ده
چاره نشته زویه ځمکه که لږه ده که ډېره ورته ناست به یو له یوه کاله به تر بل کاله خپله گزاره پې کوو
پلارا ما یو فکر کړی دی
څنګه فکر احمده زویه
پلارا د دې ځمکې په اصل زموږ ژوند نه کېږي
ژوند خو به پې وشي یا نه خو دا ستا واده چې دا دومره وخت پاتې دی دې ته خفه یم چې
پلارا ما ویل چې د ځمکې کارونو ته خو تم یې ما به یو بل کارو کسب شروع کړی وای
زویه دې کلي کې کار او کسب کوم دی خو همدا دې قانع ده او بس
پلارا هغه دی ولی جان څه وخت کار ته تللی و نجاری زده کړه ما ویل چې کزم یو کسب زده کړم
تا خو ښه خبره ده احمده زویه نو څنګه به لاړ شې مونږ خو ښار کې څوک پېژنوم نه او ته هر څه مصرف هم غواړې
پلاره د ولی جان سره به خبره وکړم که هغه څه لار راته وښي ځکه هغه تللی و او بلد هم دی
هو خو دې ته هم فکر وکوه زویه چې ښار کې اوسېدل او تلل پیسې غواړي او د غنملو نه مخکې پیسې مونږ ته داسې دي لکه د مرغۍ پۍ
هو هو دوسیه ورته واچوه
وبه شي چې د خلکو زارول څنګه دي
ښه شاغه بیا دې ولسوالۍ ته څه لانجه راوړي
نه چې مونږ سره دې د خبرو وخت پیدا کړو عامر صاحب
وبخه یاره له کله نه چې دې ولسوالۍ ته را تبدیل شوی یم کارونه مې سخت ډېر دي
لکه چې ما غوندې لانجګرو په عذاب کړی که څنګه
نه څه ووایو وظیفه ده نو خدمت خو باید وکړو
ښه نو وبه ګورو چې ما ته به څه خدمت وکړې
ښه شاغه ستا عریضه مې وکته خو ته راته ووایه چې څنګه دې د داسې بې خونده سودا سره سر شو
سودا ته مې خو بې خونده مه وایه ځکه چې ښه د ګټې والا سودا ده
نو دا لانجې څنګه دومره ډېرې دي چې ان تر ولسوالۍ راورسولې
ته نو غواړې چې د عریضې ټولې خبرې په خوله درته وکړم دا ځمکه د ګډ ویش ځمکه ده همدې نثارنامې د خرڅېدو خبره ما سره خلاصه کړه ویل ځمکه در باندې خرڅوم خو سند یې اوس نه درکوم
ښه نو کله بیا داسې کېږي
که کېږي او که نه کېږي ما چې چورت وه خطر اوبو لاندې ځمکه وه او په ډېره ارزانه بیه هم وه او بس ما ورته وویل نیمې پیسې اوس درکوم نیمې نورې هغه وخت درکوم چې د ځمکې کاغذونه راکړې ویل ښه
هی هی هغه یو متل دی وایي ارزانه بې علته نه وي او ګران بې حکمته نه وي نو تا ویل زه ارزانه ځمکه ده هسې یې واخله
او والله او دې لانجې ته مې هېڅ فکر نه وو چې بیا به د نثار ورور ولی جان راځي دعوا به کوي چې ځمکه نه خرڅوم
شاغه هغه د دعوې حق لري زه فکر نه کوم چې ملامت به وي
عامر صاحب هسې نه چې ته م دغو دوو په طرف شوې په هر ډول چې وي زه دا ځمکه غواړم
شاغه ته لږ ساړه خوره هغه دی جل مو پسې لېږلی ولی جان او نثار احمد به دواړه ولسوالۍ ته راولي بیا به ورسره ګورو
خو عامر صاحب دعوا باید زه وګټم بس
نوری ورینداری داست دوری دو جوری کری دی نو چه حکم سپیر از مکه دا چه جاروکایی دوری خوبا کوی کنه
نوری ورینداری خیر دا تیه پریده زباله که اوبه پیوشندم بیا بای دوارا سر جاروکو
نه نه بس زیم دست جاروکام تای بیا پخپل وار ترانگارا پوری سم جاروکا
وی نوری ورینداری دا بتا چه شیوی ولی دست یو چولای دی تریونی ولی
نوری اینگور ما پاس تا خیخ وقت نیولای و لوری وګ می خو څه بده خبره نه ده درته کړی
نه زه څه کومه بای خپل سره جامې به په خاور سپیری وی نه پېږم چې څه ور باندې شوی دا څه په غوسه ده
ښه وګ می لوری ځه ته ورځه ډېرې خبرې مه کوه
سمه ده توبه خدای توبه
نورین ګورې ته ولې دومره خفه یې نثار احمد زوی خو به مې څه نه یې درته ویلي
ابی څنګه یې نه دي ویلي هر ځل چې ستاسې یا ولی جان ورور سره جنجال وکړي بې حق نه په ما باندې بانې جوړوي
نوریه تو خو خپیږي چې لکه می ورځ نه سره احمد داز مکه خرڅه کړي په ټول کور کې څوک نه دی خوشاله.
ابه زما په کې څه ګناه ده؟ خوارڅ چې لري خپل خويند او ورور سره به لري پورته حکته خبرې عمیره خور ورته وکړي. او
نوریه بس که غلی شنو، عمیره خو څه بده خبر نه درته کړي چې پر نسار احمد بده لګیږي هغه دې د کار ده.
ابه ته هم وایه چې ټول خپه دي، خو ولی جان ورور ته وایه چې پرېږده دا دومره جنجالونه.
ښه ښه ته هم اوس داسې خبرې کوې.
ابه ته مه خفه کیږه، خو نسار هم ځمکه له مجبوریته خرڅه کړې وه او د همدې کور په پورونو کې پیسې ورکړي.
نوریه دا خبرې نو پرېږده.
ابه هغه څادر او صدرۍ مې راکړه.
خیر وکړې زویه، څه شوي دي؟
هغه شاغه نه ده، هغه په مونږ باندې عریضه کړې.
څه؟
ولسوالۍ ته ځو.
دا څه وشولو؟
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې شاغا خپل ملګري ته چې اوس د واک خاوند دی وایي په هر قیمت چې وي د ځمکې دعوا باید دی وګټي. تاسو د شاغا دا عمل څنګه ارزوئ؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ. او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ولې ځینې نارینه په ښار، بازار، کارځایونو او حتی تعلیمي مرکزونو کې انجونو او میرمنو ته لفظي او فزیکی مزاحمت کوي؟
هلکان دي په خلکو پورزیزي دغه خبرې خلکو ته کوي چې آتا کله کله سړی تر کوره پورزیزي آتا په ویلېږي په ځان هغه کې څنګه به تر کوره رسیږي.
دا ډول خبرې او په اصطلاح پرزی ویل انجونو ته څومره زورونکې دي؟ ولې ځینې ځوانان دا ډول کارونه کوي؟ د دې ډول کارونو عوامل او اسباب څه دي؟ روانه خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړي چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د کابل ابتدائیه محکمې پریکړه وکړه چې د فرخوندې د وژلو قضیه د څیړلو په دویم ورځ د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسؤلین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفی الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخوندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څیړلو لپاره په کار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې نو پښتنو ته ځواب وایي. د فرخوندې د وژنې قضیه په اړه د نیول شویو تورنو کسانو لومړی محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ په علني ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 940 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په شمال زون کې د بشري حقوقو د خزو څنګ مشر فوزیا نوابی وایي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اجباري ودونو پیخې مخ په زیاتېدو دي. فوزیا نوابی وایي تیر کال د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 870 پیخې ثبت کړي چې د 1492 کال په پرتله 6% زیاتوالی پکې راغلی وو. نوابی وایي چې د روان کال په لومړۍ میاشت کې یوازې په بلخ ولایت کې د خزو پر وړاندې د تشدد 25 پیخې ثبت کړي دي.
خدرمنو اوریدونکو، د ښځو په وړاندې د ډیرو ستونزو ترڅنګ یو غټ مشکل دا دی چې اکثر نجونې چې له کوره بهر وځي د یو شمیر ځوانانو لخوا ځورول کیږي. د ښار په سرکونو، کوڅو، د مکتبونو د دروازو مخته ډیری ځوانان لیدل کیږي چې نجونو ته لفظي او فزیکی مزاحمت کوي، شپیلکی ورپسې وهي او رنګارنګ پرزی ورته وایي. نجونې شکایت کوي چې په دې وروستیو وختو کې دا ډول مزاحمتونه لا ډیر شوي دي او دوی نشي کولای چې په ډاډه زړه له کوره بیرون لاړ شي. د احمدشاه بابا مېنې اوسیدونکې آرزو چې محصله ده وایي، زه چې پوهنتون پورې ځم ډیره ویریږم، په لاره کې خلک هر څه راته وایي، دا وایي روحان ډیره نارامه یم.
دا هغه مشکلات دي چې هر څوک په لار کې خصوصا انجونې سه پانتون ته راځي، دا مشکلات په لار کې ورته پیخیږي. زه هم د ارزن قیمت ناراضم او تر دې چې سرزم حلکان دي په خلکو پورزیزي دسه خبرې خلکو ته کوي، چاته کله کله سړی تر کوره پورزیزي یا ته په ویلیږي په ځان هغه کې څنګه به تر کوره رسیږي. روحن زه دومره نارامېږم سه زه خپل تاسو ته وایم سه زه کله سبي جګېږم کله آمادګي نیسم سه زه راسم ما باندې دومره فشار سزا هتا وکله سد سرخان پسر ماتم پلار وې سډوري خوره ز سد سرخان پسر کینم هتا بيخي اشتها مني زکه سپ ز پدی ویر او دارم سه وس د دې کور لا ز څنګه تر سره ک پور لارسم او تر سره ک پور ماته بسوره مزایمتونه کی ز سو څنګه تر غیج پور ځان رسوم.
اغلی ارزو همدارز د هلکانو لخوا د زینو پرزو یادونه کوي چې د تیوای ارزو وای خلک هتا کلا کلا د دې د کالیو او ټیکری پرنګ هم کار لري.
خم او اکثرا خلق هغه پرزی لکه معمول پرزی سی وی لکه که خیسته ای که بدرنگی وی دا سمره نام خدا خیسته ده یا عادی خبر رو کم سی وی مور ده زوم غواری دا یا دیر عادی خبر ده سی دا غرکان دیر دا خبری بیا سی کلا ورطا وی سی خپلا خور مور نداری بیا غوی والا خور مور خلا رو خو خزان نلارم که خو بیام سی کلا زی اکثر شین تکره غندم نو لگ زرم سرگو سر لکه سی مچ کهی بیا خلق وی سی نام خدا سنگ خخ کهی دا معمول ده هغه رنگ د سکل ز مجبوره موسم نور غند رنگ نه غندم کسه خلک باز خبرې کوي که خو ولا شین ټیکره د ما ډیر خوخیږي ولې مجبورم نه غندم نو.
په سرکونو او کوڅو کې د نجونو زورول کله کله د دې باعث هم کیږي چې ځینې نجونې ل خپل درس او تعلیم نه هم پاتې شي. د کابل اوسیدونکې رڼا د خپل ملګري کې سره تکوي چې د پهنتون په لار یو چا زورولې و بیا هغې انجلې لویری پهنتون پریښود.
ملګری مې ورته قصه وکړه کله چې دی غوښتل پوهنتون ته راشي نو یو زړ سړي شنیولې وه بیا ضرورت دی څه چې راغلی وه بېچاره ډېره ډره شوې وه همدغه سبب شو چې هغه ځان منفک یو نوره رانشي زه ډېره په دې خفه شوم. خو هغه سړی سن یعنی ډېر غټ لوی وه غټ ږیره یوه سپین ږیره سړی وه یعنې دغې سه نه ښیدل چې دغسې وکړي هغه ډېره ایرولې وه ډره شوې وه بېچاره کله چې هلته راغله نو دغې تصمیم وویله چې نوره ځان منفک یې رانشي خبرې پسې کول یعنې تر دې ځای پورې وې راته غږېدل ویلې چې د چتری لاندې ځم درته ځم ځکه ډېرې خبرې نور یم دغسې ورته کولې هغه ډېره با ایجاب نجلۍ وه ډېره با ایجابه وه هغسې یعنې ایجاب خپل ډېر مراته وله
ځینې وختونه خلک دا دلیل هم راوړي چې انجونې په ښار او بازار کې مناسب کالي نه اغوندي نو ځکه د یو شمیر خلکو لخوا ځورول کیږي. خو د خیرخانې اوسیدونکې مینه بیا دا خبره نه مني او وایي ما حجاب هم کاوه خو بیا هم له پرزو نه ومه بېغمه.
کومې جینکیانی چې مثلا تور حجاب نه اغوندي یا بالکل اوږده چپره نه اغوندي نو خلک وایي چې دا خرابه جلکۍ ده د دې باندې پروزه وایي دا بالکل غلطه خبره ده. ما مخکې حجاب کاوه تور ټیکری به مې اغوستی تور چپنې سره تنه دومره وي چې زما دوه سترګې به ښکارېدې نو خلکو به راپسې چغ ویلې چې وایي انتحاري وایي انتحاري چیرې تیزه تیزه ځي نو هلته وګوره هلته وایي چې حجاب وکوي په حجاب جینکیانو پسې موږ څه نه وایي هلته چې ما حجاب واغوسته و باندې تلمه اسلامي حجاب به مې هلته به راپسې انتحاري ناری ویلی. نو دا د لباس او یا د کالوی خبره بالکل غلطه ده. موږ چې په هر حالت کې هر رقم کالی واغوندو، چې با اسلامي با ایجابي هر شری چې ځي، یو نه یو بد او ناوړه عمل سره به ته مخ کېږي. الکان دغه کارونه کوي. اته تاسو باور کوي سپین ږیری سړیان به وي، تاسو به فکر کوئ دا مې د نیکه په ځای ده، نو هغه به داسې دومره یو بده خبره درته وکړي چې ایرانه به پاتې سي.
کابل اوسیدونکو رحمت الله وای، کڅوک بیرون جونې زوروي نو ځان سره دی فکر وکړي، کزه دا کار کوم نو سبب همداسي زما خور ته هم مزاحمت وشي.
تنجرو زورول او پرزا ویل د ټول په فاميلي مسله ته کول شو وایو، ځکه چې که فاميلي سلاوي هغه لک چې یو خزه ته یو انجن ته پرزا وی دا فکر وکړي چې زه دا کار کوم دا یو قرض ده، څوک چې دا کار کوم هغه بیا مو یو متل رو هغه چې تاسو کړی هغه بیا ریبي. همداسې یو مسله ده، بیا هغه هلک باید دا پوه شي چې څوک انجنه زوروي هغه بل هلک بیا هغه خور. داسې یو مسله ده، باید هلکان هم پوه شي او هغه فاميلي چې ده باید هغه پوښتنه کړي چې د زما انجینې چې بهر ته ځي په کوم وضعیت ځي، په کوم لباس سره ځي، زما ښځه چې ځي په کوم لباس سره ځي، دا باید موږ ټول پکې متوجه اوسو. که متوجه وو بیا انشاءالله دا مسله بیا حلیږي.
د تعلیم او تربیه پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا، هغه خلک چې انجونې ځوروي د دې خلکو هیلې نه دي ترسره شوي او عقده لري.
ما خپل لیدلی مثلا هغه ټلونګ يم تړلې ګریم یا په اسلاس سره کړی یا توري لدنه کې پښتنه وسی. اول کیدای شي د واده اجباري وسی، دغه جلی او دغه خزه چې د په خار کې ویني د دې خزه په کول کې دغه سند په پډیرو زړو جامو کې پډیره خوره چیره د زوند یا د په اسلاس د میرمن یا د خاوند د اړیکو نه مهارت نه زده کړه، دغه د دې بایس کېږي چې دای باوس خزه لري، اولادونه لري، حتی انګور لري، لمسان لري، د بیا هم کله چې بهر یعنی منظور دانه ده چې چا واده کړی که چا نه ده کړی. هیلې او غوښتنې نه دي ارزاسوي، هغه څه چې ماته باید ورسیږي هغه نه دي رسېدلي. هیڅ اجباري واده، هیڅ په کم سن کې واده، کورنۍ ژوند، عاطفي اړتیاوې، جنسي اړتیاوې، ټولنیزې اړتیاوې، ذهني اړتیاوې نسي پوره کولی. کله چې پوره نه کړل دی راوځي، که مسیان هم ولري انحراف کوي.
ښاغلی عظیمي زیاتوي زموږ په هیواد کې ځوانان له قانون نه بې خبره دي، او که یو هلک پوه شي چې په دې کار سره زه جزا وینم هیڅ وخت دا کار نه کوي.
یعنی په راډیوګانو کې اته په ځینو تلویزیونو کې چې انټرنیټ ریوجیه پورې رسیږي، له دې لارې باید دولت او دغه د ښځو یا په اصطلاح د بشري حقوقو یا نړیوال سازمان دوی باید هڅه وکړي چې دغو لارو نه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او خلکو ته ووایي چې که دغه مسایل کېږي ستونزې پیدا کېږي. یعنی دا د یو خود یوې خور ته یو ورور ته دا ستونزې پیدا کوي، دا جنجالونه پیدا کوي، دا په کورنۍ کې ستونزې پیدا کوي، د افغانستان ډیری ناموسي مرګونه له همدغه نه پیدا کېږي. او کاهیانا د ما په اصطلاح د ما په ټلیفون یا د ما په یوه پرزه یا د ما په یوه ازار یو انجلۍ مري، زه فکر نه کوم چې په ټول عمر کې به زه د وجدان له دې عذاب نه خلاصم. د کابل هلک په دې نه پوهېږي، د خوست هلک یا د ننګرهار هلک یا د بدخشان هلک په دې نه پوهېږي چې که زه ښځه ووهم، که زه ښځې ته ازار ورکړم، څه کېدای شي راسره وسي. په نوره نړۍ کې قوانین دي، اول سته تصویب دي، توشی دي، بیا تطبیق کېږي. دلته که اول خو به نه وي، که یي بیا تطبیق کېږي نه، او که تطبیق نه سي بیا دغه مسایل پیدا کېږي. که یو هلک په دې پوه سي چې زه که یوې نجلۍ ته ازار ورکړم، هغه شکایت وکړي، زه کېدای شي شپږ میاشتې بندي سم، په ژوند کې مالکه دا کار وکړي.
د داخلي وزارت د ویان مرستيال نجيب دانش په وینا، دوی د داسې اشخاصو لپاره چې انجونی زوروي مشخص برنامه لري.
وزارت امور داخله برای جلوگیری از یک تعداد از افراد و جوانان ولگرد که بایسا
د کورنۍ چارو وزارت د هغو خلکو د مخنیوي لپاره چې انجونو او میرمنو ته مزاحمت کوي ورځنی پلانونه لري. د پولیسو ثابت او سیارې ګزمې مو معذفې کړي دي چې په لسګونه دا ډول ولګردان یې راټول کړي، او که چیرې د کورنیو لخوا موږ ته کوم شکایت وشي نو عاجل اقدام کوو او دا ډول خلک امنیتي ارګانونو تسپارو.
افراد باز توریست به شکل جداگانه دستگیری و شناسایی ازی اقدام میکنه و او را باز به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کنید.
ترنو اوریدونکو، نو موږ ټولو ته لازمه ده چې یو بل ته متقابل احترام ولرو، د نارینه او ښځینه په نوم یو بل ونه ځوروو، خپل لیدلوري ته مثبت بدلون ورکړو او انسانانو ته د جنسیت له زاویې ونه ګورو. کورنیو ته هم لازمه ده چې له خپلو اولادونو سره د ټولنیزو اخلاقو او ارزښتونو په باره کې همیشه خبرې وکړي او هغوی وپوهوي چې په لارو کوڅو کې نور ونه ځوروي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس شمیرې مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورونه، مرکې او تحلیلونه په azadiradio.com کې واورئ یا ولولئ.